آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیرمشي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په لمی سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
ولسمشر غنی وای چې پاکستان د دوه وسلوالو مخه ونیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د عراق ته دیاله په ولایت کې په دوه ځوانمرګ بریدونه کې لشتلجه څلوېښت کسان وژل شوي دي. او یو رپورټ وایي چې د 2012 کال راهیسې چین د امریکا د لوړ پوړو چارواکو خصوصي میلیونو ته لاسرسی لري.
نن سه شنبه ده، د 1394 هجري لمریز کال د اسد د میاشتې شلمه کېږي چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې یولسمې سره سمون خوري. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي وابوري چې د عراق سیاست مدارانو د هغه ملک د صدر اعظم حیدر الابادی د هغه پیشنهاد په مقابل کې مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي چې هغه پکې د ملک په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو او اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کچه د پولیو یا ګوزند اندېښنو لا پسې زور اخیستی دی. او همدارنګه به په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په داس حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د ایران د اتمي موافقې په برخه کې د ملاتړ یا نه ملاتړ پر سر بحثونه کېږي. د مشرانو د جرګې یو دیموکراته سناتور وایي په هغې او د سنا په نورو غړو د هیڅ کوم ډلې لخوا فشار نشته دی. دا رپورټونه زموږ په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورئ. خوس بشپړ خبرونه روخان نورزی وایي.
پاکستان وایي چې د افغانستان سره ښو اړیکو ته ژمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي. د پاکستان حکومت دغه څرګندونې د ولسمشر غني د پرونی خبري کنفرانس نه وروسته کړي دي. ولسمشر غني پرون وویل چې په افغانستان کې جګړه له پاکستان اعلان شوې ده. ولسمشر په کابل کې د څو ورځو د خونړیو بریدونو وروسته چې شاوخوا اویا کسه پکښې ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول، په پاکستان غږ کړی دی چې دغو وسلوالو مخه دې ونیسي چې په پاکستان کې دي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کښېني. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقاتو باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کې دي عملي اقدام وکړي. دوی د بغاوت مخه ونیسي.
ولسمشر زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید چې په پاکستان کې د بمونو د جوړولو فابریکې او د ځانمرګو د روزنې کمپونه بند کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې چې نوی حکومت جوړ شوی دی، پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د زړه د اخلاص اقدامات نه دي کړي. د پاکستان حکومت په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې اسلام آباد صدر اعظم نواز شریف په خبرو تاکید کوي چې وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې پاکستان د سولې پروسې ته چې مشري افغانان وکړي ژمن دی. په تیرو درې ورځو کې په کابل کې د بېلابېلو بریدونو او چادونو له کبله څه د باندې اویا کسه وژل شوي دي. پرون هم د کابل په هوایي ډګر په دروازې کې د موټر بم ځانمرګ برید وسو چې د چارواکو له قوله لږ تر لږه 15 کسه پکښې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې یو افغان هیات به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تروریزم په ضد په ګډې تګلارې باندې خبرې وکړي. له تیرو څو ورځو راهیسې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیه راکمه شوې ده. د افغانستان بانک وایي چې ناامنیو او د ډالرو د تقاضا زیاتوالی د افغانیو بیه راکمه کړې ده. د کابل نه رحیم ګل څاروان په دې اړه داسې رپورټ راکوي.
د شاهزاده سرای صرفان وایي د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د راکمېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک بازار ته د اسعارو لیلام اوس کم کوي. بل لور ته د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی اوس هم د افغانیو د باثبات ساتلو لپاره هر اونۍ د اسعارو لیلام کوي. د افغانستان بانک مرستیال محمد عیسی تراب وایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بې ثباته کېدو لاملونه سیاسي او د نامنۍ ډېرېدل دي او تر څنګ په بازار کې ډالرو ته تقاضا ډېره ده. عزت الله چې د دولت مامور دی وایي د ډالرو په لوړېدو په مارکیټ کې اجناس هم لوړ شوي دي.
ډالر جګ څه په منډه جنسونه هر شی جګېږي. نو دموږ معاش مثال هماغه شی دي څه جګېږي نه نو نشو کولی چې هغه اجناس د فامیل لپاره یا د کور لپاره یو شی سړی واخلي.
یو هټیوال راته وویل چې د ډالرو په مقابل کې چې له کومې ورځې افغاني راغورځېدلې په سوداګرۍ کې زیانونه لیدلي.
مخکې کوم غونو دلته مونږه خستل اوس یغ نه یو په دوا دلته جگ دی مالونه تقریبا چې په 800 بو اوس په دلته 500 دی مونږه الته 500 خرڅو یو په دوا مونږ ته توان دی ګټ نه کی
خبرونه ته دامه ورکو د ایراخت دیاله په ولایت کې په دوه ځوانار ځانمرګو بریدونو کې لښ تلژ څلويش کسه وجل سی ودي او په لسکونو نوټه پیان سی ودي دغه دوه بریدونه د دیاله د ولایت مرکز د بقوبې شرط نږدې سی ودي یو ځانمرګ بریډ په مارکیټ کې وسو چې 15 دیش کسان ووجل او تراویا ډیره ټپیان کړل د دایش ډلې په بیان کې په ټویټر کې وویل چې بریډ دوی کړی دی دوهم ځانمرګ بریډ د یعقوبې د شهر په ختیځ کې پر یو پوستي باندې وسو چې لښ تلژ و کسه ووجل او شاوخوا 15 وشنورې ټپیان کړل په ترکیه کې په بریدونو کې شپږ پولیس او پوځیان وژل شوي دي همدارنګه ترکیه د استانبول په شهر کې پروند امریکا په قونسلګری باندې دزې هم شوي دي ول کې چې پر قونسلګری باندې دزې دوه شوځ کړی دي په دغه دوه شوځ کې یوې د پولیسو په دزو زخمي شوی ده او نیول شوی ده او بل بیا تشتیدلې ده یوه چې پی ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستې دي برید د دې سبب سوچ سمدستي قونسلګری وټړل سي په ایران کې د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د بندي خبريال جیسن رضایان وکیل وایي چې محکمه به د رضایان په اړه پیوی اونۍ کې فیصله وکړي محکمه پرون د رضایان د قضیه په اړه د تړول دروازو ته شاخ خپل ورستي غونډه وکړه پر رضایان باندې د ایران د حکومت لخوا د جاسوسي تورونه لګول سی بي دي د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په شارګوټي کې د دوشنبه په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شوی وو بیړنۍ حالت څو ساعت وروسته د دین اعلان سوچ د تورپوسی مایکل براون د وژل کېدو د یو کال د پرو کېدو په خاطر په جوړې شوی غونډه کې تشدد وسو او د امریکا یو رسنۍ ریپورت ورکړی دی چې د چین کمپیوټري غله د 2018 کال نه راپدې خو د امریکا د لوړ پوړو چارواکو خصوصي میلیونه ته لاسرسي لري د ان بي سي تلویزیون شبکې ویلي دی چې دا خبره د امریکا د استخباراتو د یو چارواکي او د امریکا د ملي استخباراتو د یو محرم ریپورت په اساس کوي د دغه استخباراتي ریپورت په اساس باندې ویل سي دی چې د انټرنیټي غلاو جزئیات هم ورکول سوي دي ان بي سي د امریکا د استخباراتو د چارواکو له قوله ویل دي چې د کمپیوټري غلو هدف د امریکا د ملي امنیت او تجارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خصوصي ایمیلونه وو ریپورت وایي چې د کمپیوټري غلاو دغه موارد تر خصوصي ایمیلونو پورې محدود ول او حکومتي ایمیلونه چې تر خصوصي ایمیلونو ډیر محفوظ دي پکې شامل نه وو دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه تاسو غواګاسیا د عراق سیاستمدارانو د هغه ملک د صدر اعظم حیدر علی بادی د هغه پیشنهاد په مقابل کې مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي چې هغه پکې د ملک په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو او د اداري فساد پر ضد د سخت مبارزې غوښتنه کړې ده د قاهرینه د امریکا غاک خبريال ایډوارد ایرانیان په دې اړه دا رپورټ لګړای
د عراق په ځینو خاورونو کې اوس هم د اداري فساد او د رشوت خورۍ په ضد د خلکو احتجاجي مظاهره روان دي او هم سخت ګرمۍ او د برېښنا کمبود د هغه ملک په حکومت باندې د دې فشار زیات کړي چې د جدي اقداماتو د پیل کولو هڅې شروع کاندي د عراق د صدر اعظم خاغلی عبادی په دغه پیشنهاد کې د جمهور ریاست د درو مرستیالانو او د صدارت د درو مرستیالانو د مقامونو د لغوه کولو غوښتنه هم شوې ده د عراق زنو سیاستمدارانو د هغې سره خپل مخالفت څرګند کړي او زنو نورو بیا د هغې ستاینه کړې ده مګر د عراق د دولتي ټلویزیون خبريالانو چې د خپل ملک د دې خلکو سره په دې باب خبرې کړې دي زیاتوي د دغو اصلاحاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړي دي
اعتقد ان هذا تطر من الورقه التي سيقدمها مجلس النواب للاصلاح
د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجابوري پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل دي چې په دغه پیشنهادونو د رائے ګیرۍ نه مخکې به هغه د ملک د بیلو بیلو سیاسي ډلو سره هم وګوري او دغه پیشنهادونو په باب ورسره خبري وکړي
يجب علينا ان نطبق هذه الاصلاحات الشعب العراقي يستحق كل الخير ويستحق من قبلنا
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خبري اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د اوسنۍ اصلاحاتو دغه پیشنهادونه د عراق خلکو ته په خدماتو کې د خوالي او د رشوت خورۍ د ختمول لپاره د ته ضرورت لري چې هغه ومنل شي
هغه دا هم ویلی دی چې د وخت سره بعد د نورو اصلاحاتو اعلان هم وشي او دا هڅه بروانی وي او ختم به نشي. د جمهور ریاست د مقام یو مرستیال عیاد لوی چې مقام په خطر کې دی پرون خبر اعلان ته وویل چې د اصلاحاتو دغه پلان د اساسي قانون سره مغایرت لري.
حصل هو تجاوز واضح للدستور. نعطي الحكومه 3 اشهر.
غوی چې دا د اساسي قانون نه سرګند غړونه ده، مګر هغه په دې ټینګار وکړ چې حکومت د انتخاباتو نه درې میاشتې مخکې د خلکو د غوښتنې عملي کړي. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی هم پرون د دوشنبه په ورځ په دې ټینګار وکړ چې د هغه سیاسي ګوند دا وابه د خغلی عبادی د سیاسي اصلاحاتو د پروګرامونو سره خپل ملاتړ سرګند کړي، مګر د اوسنی حکومت په ځای د فنی او ماهر خلکو د نوي حکومت د جوړول غوښتنه هم کړې ده. د شیعاګانو د یو مشهور مذهبي مشر مقتدا صدر پلویانو چې د ملک پر روانو مظاهرو کې فعال ونډه لري ویلي کچرې پارلمان د حکومت د اصلاحاتو دغه پیشنهادونه تایید نکړي نو هغوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دا هم درنوندونکو د پولیو یا گوزن د ناروغي په اړه د امریکا غږ آشنا را دی د ځنګړو خبرونو یا پروګرامونو یو بل راپور. په افغانستان کې د پولیو یا گوزند اندېښنې زیاتې شوې دي او چارواکو ویلي دي چې یو تازه پیښه کې یو 2 کلن ماشوم په ننګرهار ولایت کې پر فلج اخته شوی دی. زبیح الله غازی راپورټ را لېږلی.
دا چین ولسوالۍ په یوه جنگ ځپلي سیمه مامن کې 2 کلن مجاهد د گوزند ناروغۍ لاندېستلی دی. د روغتیایي چارواکو په باور په دغه سیمه کې د تیرو 3 میاشتو راهیسې ماشومانو ته د پولیو یا گوزند واکسین نه دي شوي، ځکه خو د نورو پیښو احتمالات هم نشي ردېدلی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامواله امریکا غږ ته ویل 3 میاشتې بلانه پوره کیږي چې دغه ماشوم کورنۍ له پاکستان خپل کړه دغه سیمه ته راولې ده.
دا چین مامن سره کې چې لن هم ته موږ سی مرکز ته تیرې یوې میاشتې راځي یو واقع مثبت شوی ده. خو دا کوم ماشوم چې دا تقریبا 3 میاشتې کیږي چې اچین سره راغله د پاکستان نه د نام نه لوځ نه په دغه 3 میاشتې کې موږ نه توانېلو چې مامن سره کې واکسین پروګرامونه تطبیق کړو.
دا په افغانستان کې د سګنی کال 9 د ګوزن پیخه د چسبتیګي لدی وړاندې څلوري په هرات، یو په هلمند او یو هغه د هرات په ولایت کې موندل شوی و. د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویلي چې دا وخت داس کې مینیا واچین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې څه د پاسه 10,000 ماشومانو ته د نامنۍ په وجه د ګوزن ضد واکسین نه ورسیږي. خو دا چین په ولسوالۍ کې د واکسینو د پروګرام یو کارکونکی پیز الله وایي د کوچنی مجاهد پلار لالا شیر نومیږي او لکلونو رئیس په دغه سیمه کې ژوند کوي. هغه وایي د پلچوي ماشوم پلار د واکسینو لکیدونکو کمپاینونو سره جوړنه لرله.
مامن دره کې پیدا شو ده په سنځلای کې. سنځلای صحرا دویش میاشتو ماشوم بدلایو. دا تقریبا د 3-4 ورځې کې کنفرم شوی ده. اوس مخکې دا غتلې سیمپل تلې خو دا کنفرم کېدو ته اټ کېدو خبره ده. 3-4 ورځې کې راغلی ده. خبر شوی مې د پلار مې انکار کاوه کنه د بدلې د خې دوی وختم تم نه ریسټل خپل ماشوم او امور ولا بغلا باندې کړیو کنه نو دا یو دلیل کې شي.
د ننګرهار په کچه د پلج دغه پیخه په یو داسې سیمه کې ده چې دغه ساحه د 3 میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې تر منځ د تودو جګړو سنګر پاتې شوی دی. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې د دغه پیخې په ثبتونې سره د لا نورو پیخو احتمالات زیاتېدلی شي. دوی وایي څوک دې هم د ګوزن پر ضد د واکسینو مخه نه نیسي که نه ماشومان به د کوچني مجاهد په څیر ټول عمر د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وګرځي.
دا عام ولس دپاره دغه واکسین په لاره چول کېږي ماشومانو ته کېږي او دا باید هر سړی د دې نه ملاتړ وکړي او دغه ماشومان چې په ګوزن اخته کېږي نو نن یو دی او دا بیا نورو ته خوریږي او دا خو ګوزن خو ساري ناروغي ده. نو په دې کې نن یو په خرامز ته شوی دا به نور هم وغځيږي.
که څه هم د افغانستان په کچه په ګڼو سیمو کې وسلوال طالبان د واکسینو په وړاندې تر ډیره خندونه نه جوړي خو بیا هم ځینې داسې سیمې پیدا کیږي چې دغه ډلو پورې تړلې ځینې وسلوال د واکسینو په وړاندې ستونزې راولړی. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
Thank you. تڑے جندن میں فصل کو تیرے گی دہجر پدا پجڑا پشو گرو تیرے گی رما سما تمنا میں دقسمت شہدا ہے ہر آرزو میں بندبان ظلم تیری گی دخ خوش دے چبے خوف سرنگ تتانگی دا اقل وقت دلت دبتو پشمیرو تیرے گی جنون دبام دا محلونو سپروا نلری تو گھر میں پشاڑ پمیرو تیرے گی
امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن او ری په واشنگتن کې وست شپې 9 بجې او 8:30 ته خېښولې. د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان غړي هیوادونو د چین د جنوبي سمندرګي د موضوع په باره کې بیلابیلې کرکتنې کړې دي چې تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیفن هرمن په دې رپورت کې اوري.
د دغه ټولنې لسو غړي هیوادونو تیر هفته د وزیرانو په سطحه او په سیمایزه امنیت په غونډه کې داسې یوه اعلامیه خپره کړه چې ټولو منلې وه چې د جنجالي اوبو په باره کې به یو قانون جوړوي چې په اجرا کولو به هر څوک مکلف وي. دا داسې یو څه دی چې د آسیان ټولنې ورباندې څه باندې 12 کاله خبرې کړې دي. د آسیان ټولنه کوشش کوي چې د امریکا او چین د غوښتنو ترمنځ توازن وساتي او د مالیزیا صدر اعظم پخوانی سی سکرتری او ای سن ویل نتیجه په وروستۍ ګډه اعلامیه کې څرګنده ده. د آسیان غړي هیوادونه کمبودیا، لاوس او مالیزیا په عمومي توګه په دغه ټولنه کې د چین د دریز ملاتړ کوي او پزمکه باندې بیا داوا کولو موضوع په دغه ټولنه کې اختلافات پیدا کړی دي. بیجنګ له ډیر په خوانه په دې ټکی ټینګار کوي چې د چین په جنوب کې په سمندرګي باندې دا وکول دي د مادیانو ترمنځ حل شي، مګر په دې وروستي وختو کې د آسیان غونډه کې خپل دریز یو څه نرم کړی دی. د آسیان څلور غړي هیوادونه برني، ملیزیا، فلیپین او ویتنام د چین سره په دغو اوبو باندې دعوه لري. برسیره پر دې د چین نه مصنوعي ټاپوګان د آسیان دوه غړي هیوادونو دونیزیا او سنگاپور په اقتصادي سیمو کې داخليږي. کله چې د دسمبر په میاشت کې د دغې ټولنې مشران غونډه وکړي نو په هغه وخت کې به د آسیان د ټولنې لپاره اساسي بدلون څرګند شي. د آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو د تیرې هفتې په غونډه کې خپرې شوې اعلامیې ورته کلمات لرل. په دغه اعلامیه کې د داسې قانون د نافذ کولو غوښتنه شوې ده چې د کښتۍ چلونې په وخت کې په عملي کولو ټولې خواوې مکلفه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سنگاپور او ملیزیا ته د خپل سفر په وخت کې خبرداری ورکړ چې امریکا به په دغه جنجالي سمندرګي کې د کښتۍ چلونه باندې هیڅ ډول محدودیت و نه زغمي. دغو تفسیرو داسې یوې سیمې ته بیا ډاډ ورکړ چې د امریکا امنیتي ضمانت او د ستراتیجیک ژغورنې ته سترګې په لار ده.
درنو اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن اوریا. په داس حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د ایران د اتمی موافقه په برخه کې د ملاتړ یا نه ملاتړ پر سر بحثونه کیږي، د مشرانو د جرګې یو دیموکراته سناتور کلایر مکاسکل وای په هغه او د سنا په نور غړو د هیڅ کومې ډلې لخوا فشار نشته دی. بل پلو ولسمشر اوباما د همدې تیر یک شنبه پر اس خبرداري ورکړه کچیرته کانګرس د موافقه رد کړي د اتمی وسلو د جوړولو لپاره بعد د ایران مخه وننیول شي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال وکټور بیټي په دې رپورت کې اوري. د مشرانو په جرګه کې د دیموکرات ګوند سناتوره میرمن مکاسکل وای تر اوسه یې ژمنه نه ده کړې چې آیا د ایران سره وړاندیز شوې موافقه به ومني او کنه رد به کړي. هغه وای د هغو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره غونډې کوي چې د ایرانیانو شتمنۍ ورسره دي. دا وای دا کار د دې لپاره کوي چې کچیرته د امریکا کانګرس د ایران سره وړاندیز شوی موافقه رد کینو، آیا هغوی به په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه په خپل حال وساتي او کنه؟ د ایرانیانو دا پیسې په هند، چین، جنوبی کوریا او جاپان کې ډېری دي. زه د دغو هیوادونو سره د هغوی د سفیرانو او سفارتونو سره اړیکې نیسم او دا پوښتنه ترې کوم چې کچیرته امریکا دا موافقه ونه کړي نو آیا هغوی به دا پیسې بیرته ایران ته ورکړي او کنه. پوښتنه دا ده چې کچیرته د امریکا کانګرس د ایران سره وړاندیز شوې موافقه رد کړي او دغه هیوادونه په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي نو آیا سناتوره مکاسکل به د دې موافقې سره مخالفت وکړي او کنه؟ میرمن مکاسکل په دې اړه داسې وویل: کار خبره ده چې دا یو داسې موافقه نه ده چې د ټولو په خوښه وي. موږ په ایران باور نه لرو. زه فکر کوم ډیر خلک د دې موافقې په اړه اوسنی وضعیت په کتو قضاوت کوي او دې ته نه ګوري چې د موافقې نه وروسته به په نړۍ کې وضعیت څه ډول وي. نړۍ په دې موافقې کې متحده ده او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به هم نړۍ همداسې متحده پاتې شي او که داسې ونه شي نو زموږ بندیزونه به له منځه ولاړ شي. د مشرانو په جرګه کې د دیموکراتانو یو بل مهم غړي سناتور چک شومر هم د دې موافقې سره اختلافات څرګند کړي دي. هغه ویلي و چې ایران به خپل دریز نرم نه کړي او د دې خطر شته چې ایران به د خپل هدف نه هم تیر نشي. په عین حال کې ولسمشر باراک اوباما د همدې تیرې جمعې په ورځ د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې اکثره امریکایان د ایران سره د وړاندیز شوې موافقې سره ځکه اختلافات لري چې هغوی ته د دې موافقې ټول جزئیات نه دي معلوم. اوباما ویل مونږ د یو داسې هیواد سره موافقه کوو چې اوس هم مرګ دی وي په امریکا شعارونه ورکوي، خو تر څنګ دا هم وویل هغوی چې د دې موافقې د جزئیاتو نه خبر دي او پوهیږي چې دا موافقه د ایران مخه نیسي چې اتمی وسلې جوړې نه کړي په بېساره توګه د موافقې ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
اوس هم درنوندونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري. پاکستان وای د افغانستان سره خوړی کې تجمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي. د پاکستان حکومت د سرګندونې د ولسمشر اشرف غنی د پرونی خبری کانفرنس نو ورسته کړی دی. ولسمشر غنی پرون ویلی و په افغانستان کې جګړه د پاکستان اعلان شوې ده. ولسمشر غنی په کابل کې د څو ورځو د خنړۍ بریدونو نو ورسته چې شاوخوا اویا کسان پکې وژل شول او په سلګونو نور پکې ټپیان شول په پاکستان یې غږ وکړ چې د هغو وسلوالو مخالفینو مخه دې ونیسي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. د عراق د دیالې په ولایت کې په دوه ځنمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان دي. دغه دوه بریدونه د دیالې د ولایت مرکز د باقوبی ښار ته نږدې شوي دي. یو ځنمرګ برید په یو مارکیټ کوښ کو وشو چې 15 کسان پکې وژل شول او تر بیا نور یې ډیر ټپیان کړل. د داعش ډلې په یو بیان کې چې په ټوئیټر کې خبر کړی دی د برید مسولیت په غاړه اخیستی. په ترکیه کې په بریدونو کې شپږ پولیس او پوځیان وژل شوی دي. همدارس د ترکیه د استانبول په ښار کې پرون د امریکا په قونسلګری ډزې شوی دي. ولکه چې په قونسلګری ډزې دوه خزو کړی دي. په دغه دوه خزو کې یوې د پولیسو په ډزو کې زخمی شوی او نیول شوی ده او بلې تښتیدلې ده. په ایران کې د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د بندي خبريال جیسن رازایان وکیل وایي چې محکمه به د رازایان پړه په یوه ونه کې فیصله وکړي. محکمه پرون د رازایان د قضیه پړه د تړلو دروازو تر شا خپل ورستي غونډه وکړه. په رازایان د ایران د حکومت لخوا د جاسوسي تورن لګول شوې دي. د رازایان وکیل لیلا اشن د میډیا مشت رئیس چې د رازایان محکمه پیل شوې ده د لمړي ځل لپاره یې دغه تبصره کړې ده. د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن په خارګوټ کې د دوشنبه په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شوې دی. بیړنۍ حالت 1700 لدین اعلان شو چې د تورپوستي مایکل براون د وژل کېدو د یو کال د پوره کېدو په خاطر په جوړې شوې غونډه کې تشدد وشو. د سان لوئیس د سیمې مشر سټیف سټینګر بیړنۍ حالت هغه مهال اعلان کړ چې څارنوالانو په یو 13 کلن ځوان د تور ولګو چې د پولیسو په موټر یې د یک شنبه په ماښام ډزې وکړلې. او د امریکا یوې رسنۍ رپورټ ورکړی چې د چین کمپیوټري غلو د 2010 کال نه راپدې خو د امریکا د لوړ رتبه چارواکو خصوصي ایمیلونو ته لاسرسی درلوده. د ان بی سی تلویزیون شبکې ویلي چې دغه خبره د امریکا د استخباراتو د یو چارواکي او د امریکا د ملي استخباراتو د یو محرم رپورټ پر اساس کوي. دغه شبکې په پټ رپورټ کې د انټرنیټي غلاو جزئیات ورکړل شوی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 21 اسمان به شین وي. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 2.15 اسمان شین. مزار شریف 3.15 اسمان شین. جلال آباد 2.28 اسمان شین. خوست 2.40 اسمان زای زوریس. په قندوز کې باندې د تودوخه لوړ درجه 4.2 ټیټه به 2.3 اسمان به شین وي. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 3.3 ټیټه 2.2 اسمان شین. په پېښور کې باندې د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه به 2.3 اسمان به زای زوریس وي. او دلته په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه به 2.3 دلته به باران وريږي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا.
او په همدې سره د درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه او مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې زمونږ مو تر دې دمه ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه زمنګ په انټرنیټ کې پانه کې هم وګورئ www.voanews.com/pashto. د خپل رادیو غن ترڅنګ اوسې درنډونکو لاندې شبو کې د ریخ خبرونه شروع کیږي. راتلونکي خبرونه پرې تاسو ټول په لاس پرم. پاتې ورځ منکمرغه. الله مو مل. د خدای پامان.